دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړئ دې سات خبرونه ته د افغان طالبانو مرستیال ترجمان انعام الله سمنګانی ویلي طالبان د محل د افغانستان د اقتصاد تر څنګ نور لوی مسلو ته متوجه دي او پاکستان سره به د ډیورن کرښې په اړه په خپل فرصت خبرې کوي د امریکا جغ ډیور رادیو سره د واتس اپ د لارې مرکه کې شاغلی سمنګانی وویل طالبان ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول سي او کچیر څوک داسې وکړي نو طالبان به په خلاف ګامونه واخلي نموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو د شتون په اړه کوم شواهد تر اوسه نه دي ورکړل شوي او باید پاکستان خپلې داخلي ستونزې د خبرو د لارې حل کړي څو ورځې مخکې د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف ویلي وو چې د پاکستان ضد وسلوال د افغانستان څخه په پاکستان حمله کوي څو ورځې مخکې محمد یوسف د یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او د طالب چارواکو سره لیدلی وو سمنګانی وویل د محمد یوسف سره خبرو کې دواړه اړخونه په دې سره کانیسول چې باید موږ یو مکانیزم جوړ کړو چې د ډیورن په کرښه چې کومې امنیتي ستونزې رامنځته کیږي د دې مخنیوي وسی د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې د داعش د خراسان ډلې د مشر ثنا الله غفاری پر سر چې په شباب المهاجر هم مشهور دی $10 million جایزه اعلان کړه یاد وزارت د دوشنبه پر ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې دا $10 million به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړل کیږي چې پر اساس یې د داعش خراسان ډلې د مشر یا وپیژندل سي او یا یې موقعیت معلوم سي همدغه راز د امریکا د بارنو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې ورکولو څنګه د داعش ډلې د هغو غړو پر سر هم $10 million جایزه ورکوي چې تیر کال د اگست په 16 نیټه د کابل د هوایي ډګر مخې ته په ځانمرګ برت کې لاس درلود اعلامیه وایي چې دا جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې په هر هیواد کې د داعش ډلې د دغه برت د مسولینو نیولو او یا محکوم کېدو ته لار پرانیزي په دغه برت کې ډیر لس امریکایي عسكر او لسګونه افغانان ووژل شول او ژوبل شول د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه پر ورځ د جرمني د چانسلر اولاف شول سره د ملاقات پر مهال ویلي کماسکو په اوکرين برت وکړي نو د روسیې څخه اروپا ته د نورد سټریم په نامه جنجالي د غازو ننلیک به بند کړي که څه هم شولس په دې اړه څرګند دریز غوره نه کړ خو ژمنې وکړه چې د جمهور رئیس بایدن سره متحد دی په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د بایدن دغه اعلان تر اوسه پورې ډیر سخت او ښکاره دریز و د غازو دغه نوی ننلیک چې اوس تکمیل شوی او تر اوسه لا یې جرمني ته د غازو انتقال نه دی پیل کړی شولس بیا په دې اړه واضح موقف نه درلودی چې روسیې د سزا ورکولو لپاره تر کومه بریده لیواله دی خو زیاته کړه چې په روسیه باندې په بندیزونو لګولو کې د بایدن سره متحد دی او ټینګار یې وکړ چې جرمني به بیل ګامونه وانخلي روسیه دا مهال د 1 لک څخه زیات سرتیری د اوکرين په سرت کې ځای پر ځای کړی دی او لویدیز بیر لري چې په دغه یواد د برید نیت لري خو روسیه دا خبره رد کړې ده پر خو د روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه پر ورځ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره په خبرو کې ویلي چې ماسکاو به هر هغه څه وکړي چې د لویدیز سره د اوکرين پر سر بوران حل کړي شغری پوتین وویل تر څو پورې چې موږ خبره ده موږ به هر هغه څه وکړو چې د ټولو لپاره شوي هغه زیاته کړه کله اروپا په لوی وچه کې جنگ پیل سي نو دا به د هیڅ چا په ګټه نه وي د روسیې جمهور رئیس دا هم وویل چې ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د ماسکاو امنیتي ضمانتونو غوښتنې لپاره غورځولي چې پکښې د ناتو د پراخولو مسله هم شامل ده خو زیاته کړه چې هغه په دې مسلې نور هم د جدي ژمنو ټینګار وکړي هغه د غراز د اوکرين په چارواکو ټینګار وکړ چې د لویدیس په منځګړیتوب د اوکرين د جدای غشتونکو د جګړې په اړه سوي د منسک د موافقې ترناوی دی وکړي د برتانیې د دفاع وزیر بن والسن پرون د دوشنبه پر ورځ ویل چې 350 نور عسكر به هم پولند ته واستوي چې د اروپا په ختیځ کې د روسیې په مقابل کې ناتو کوي کړی د برتانیې دفاع وزیر ویل چې دا عسكر به د برتانیې له سل نورو هغو سرتیرو سره یوځای شي چې ورته مخه پولند ته استول سوي دي هغه وايي دوی په دې کار سره له پولند سره خپل ژمن عملي کړی جرمني هم 13 ورځې اعلان وکړ چې د ناتو په چوکاټ کې به د بالټیک وادونو استونیا لټویا او لټوانیا ته سرتیری استوي جرمني دا مهال په لټوانیا کې د ناتو د ماموریت مشري کوي او شاوخوا 1500 عسكري هلته تیر دي د امریکا متحده ایالاتونو هم یو پوزي جوبر پولند ته استولي او د امریکا د ولسمشر په لارښوونه به شاوخوا 3000 امریکایي عسكر د اروپا په ختیځ کې ډیر سي په ویانا کې ډیپلوماټان وایي چې پرون د دوشنبه پر ورځ د ایران پاتمی پروګرام باندې خبري بیا پیل سي بي دا خبري د 2015 اټومي تړون ته د بیا ورګرځیدو لپاره کیږي د اروپای ټولنې ویان المن میټون په خپل ټویټر کې لیکلي د وینا د خبرو اتم پړاو نن پیلېږي چې چین، فرانسا، جرمني، روسیا، برتانیا، ایران او د امریکا متحده ایالاتونو پکښې ګډون لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د واشنگټن ورځپاڼې ته ویلي چې په بریالي ډول د دغو مذاکراتو پای ته رسېدل پر ایران پورې تړلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده وایي چې په نننۍ غونډه کې به د امریکا د ځوابونو څخه معلومه سي چې کله توافق کېدای سي. نوموړي وویل چې ایران داسې ضمانتونه غواړي چې امریکا بیا دا تړون مات نه کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د شمیر د زیاتېدو په اړه د ملګر ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې رپورت رد کړی دی. په دې رپورت کې ادعا شوې چې طالبانو حکومت د دوهې تړون پر خلاف لا هم د بهرنیو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کې واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې دوشنبه په ورځ خبره کړي ویلي چې دغه حکومت د دوهې په تړون کې کړي تعهدات عملي کړي او چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم هیواد ته خطر متوجه کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل په یو ویډیو وینا کې ویلي چې د طالبانو اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سار کمیټې وروستی راپور چې په کې ادعا شوې چې په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی په کلکه رد دی.
مرد دغه ډول به بنسټ راپورونه چې هیڅ شواهد، اسناد او مدارک په کشتون نه لري د افغانستان سیمه او نړۍ په خیر او ګټ نه بولي. لکه لنه چې اسلامي امارت د هیواد د بشپړ حاکمیت تر لاسه کړی په افغانستان کې بهترین امنیت تامین شوی دی. اسلامي امارت د دوهې په تړون کې کړی تعهدات عملي کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کوم هیواد ته خطر متوجه کړي. بل مقابل لنور هم همدا توقع لري. اسلامي امارت به د یو مسول نظام توګه لشته امکانات او فرصتونو څخه په استفاده د افغانستان سیمه او نړۍ د امن، ثبات او سوکالۍ لپاره مثبت رول لوبوي او هله لري چې د امنیت شورا په ګډون نور اړخونه هم همدا حقیق دار کړي او مسؤلانه څرګندونه وکړي.
په زړه رسنیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سار د کمیټې له کوله ویل شوی چې افغانستان کې د نظام د بدلون وروسته په دغه هیواد کې د بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیت زیات شوی دی. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دغه منسوب شوی راپور کې ادعا شویچی د القاعده د شبکې بلسټی خودونکو اسامه بن لادن زوی عبد الله بن لادن په تیر 2020 میلادي کال د اکتوبر میاشت کې د طالبانو چارواکو سره د لیدنې لپاره افغانستان ته تللی و. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان دغه راپور په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپو امیر صداقت وایي چې باور دادی چې نړیواله هم داخلي پلوه طالبان په انزوا کې دي چې دا غوې انزوا د شریکو تلاره پرانستل شي
و از طرف دیگه هم جهانم چون با طالب ها خیلی
خقیل امینیویل دیده برای چه نره هم در طالبان سر تعامل تا نده چم توشوی چه ده هم در سیاسی او پر نره والا کچا طالبان زیان منوی بینان طالبان هم در مالی پلاوا هم در نظامی او هم در سیاسی پلاوا زیان لیدلش. خقیل امینیویل که نره طالبان پر اسمیت و نپیجنی نو ممکن طالبان هم با نره وال طولنی سر شو جمن تا زن پابند و نگرنی. در سیاسی چاره بل کارپو ویست ناصری وی طالبانو پر سیما که در یو شمیر سخدریدو گروپونو سر لپخوا اړیکې لرلی. کاغلی نصری ویل کوم تړون چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوی دغه تړون پر خلاف چې طالبانو ژمنه کړې وه چې هیڅ تروریستي ډلې ته به اجازه نه ورکوي دغه پر خلاف د القاعده ډله او نورې تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې شته دي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي فکر نه کوي چې طالبانو حکومت د نوي اومې لسیزې تیرې ترخې او ناکامې تجربې تکرار کړي.
د انقاده اسامه امون زوهری او د تورته جرناتو سره د دوستۍ تجي موږ همینو هغه نتیجه چې افغانان په اور کې تر اوسه پر هم سوځي. د طالبانو موقف دا ده چې نه غواړي چې افغانستان بیا سیمې لپاره تهدید شي او یا د ګاونډیانو لپاره سردر جوړ شي. او داسې نښې، قراین او ثبوتونه هم نشته چې دا ثبت کړي چې ګویا په رښتیا هم افغانستان ته یا د اسامه زوی یا د القاعده نور غړي راغلي دي او په دې کې د نړۍ په ضد باندې کوم ګام اخیستی وي.
په په افغانستان کې د بهرنۍ وسلوالو د شتون په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې بل ونی پر افغانستان باندې د طالبانو د اسلامي امارات د واکمنېدو شپږم میاشت پوره کیږي، خو تر اوسه لا هیڅ کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د تار اداره په خپل ورستي رپورت کې وایي چې د اگست په 15 نیټه د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په هغه هیواد کې په مجموع کې امنیتي پیښې کمې شوې دي، خو په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د داعش خراسان څنګه اوس هم په هغه هیواد کې د یو تهدید په توګه ګڼل کیږي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څار اداره په خپل روسي راپور کې د نړیوالې پراختیا د حقوقي ادارې په حواله چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا ورسره قرارداد شوی ویلي چې په مجموع کې په افغانستان کې امنیتي پیښې د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د تیر حکومت په نسبت کمې شوې دي. د یاد بنسټ پر ځوونو کې سیاسي تاوتریخوالی او عمومي جرمي اعمال لکه غلاوي پر سړکونو، یرغال او بریدونه هم ارزول شوی دي. ارزونه ظاهرا د پیښو په شمیر کې د کموالي ښکارندوی کوي، په خاص ډول په کلیوالي سیمو او لویو لارو کې. ارزونه همدارنګه د یو شمیر خبرونو په حواله وایي چې د کابل اوسیدونکو د پولیسو له عدالت خوښ دي او تجارتي فعالیتونه مخ په ښه کېدو دي. د مثال په توګه وایي چې رستورانتونه خلاص دي او سړکونه خوندي دي.
تقریبا ختم شوی دی. داسې خاص د جګړې راپورونه د افغانستان د ولایتونو نشته دي، ولی ځینې تشویشونه اوس هم شتون لري. مثلا د بیان د ازادۍ په رابطه باندې تشویشونه شته دي. تاسو په دې اواخره کې ولیدل چې خبرنگاران د رسنیو بعض کارمندان ونیول شول، د حکومت خوانه د پښتنو او ګروېګونو په خاطر باندې.
خو سیګار په خپل روسي راپور کې وایي چې امریکا د داعش او القاعده د پاتیشونو په ګډون له افغانستان او سیمې څخه د ترګریزو سازمانونو د تهدیداتو په اړه چې غواړي پر متحد ایالاتونو برید وکړي اندېښمنه ده. سیګار وایي چې د داعش خراسان څنګه په هغه هیواد کې د یوه تهدید په توګه پاتې ده او یاده ډله د طالبانو پر جنګیالیو او شیعه مذهبو پر جوماتونو بریدونو ته دوام ورکوي. راپور وایي چې دغه بریدونه د کندوز، کابل او کندهار په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې شوي دي. پر طالبانو د امریکا بندیزونه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته د امریکا پراخ بندیزونه د دې سبب شول چې دا ډله د مخکنی حکومت شتمنیو ته لاسرسی ونه مومي او د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانستان څخه د پاسه $1 میلیارډ کنګل کړل. مرستې په داسې حال کې کنګل شوې چې په افغانستان کې په میلیونونه خلک د لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د کمیټې مشر امریکا غږ ته وویل چې د شتمنیو کنګلېدو زیاتېدونکې اقتصادي کړکېچ ته نور هم زور ورکړی دی.
ستاسو غږ زموږ د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې افغاني په آزاد بازار کې د امریکایي ډالرو په وړاندې خپل ارزښت په پرله پسې توګه شکړی او حتی نن یو امریکایي ډالر په تکم نیوی افغانی پلورل کېده. په دې موضوع مو د افغانستان بانک د پخوانی سرپرست رئیس واحد نوشیر نظر اخیستی چې څه شی د دې سبب سو چې افغانی خپل ارزښت لوړ کړي.
چې څه شی د دې سبب شو چې افغانی خپل ارزښت لوړ کړو؟
ډیر مننه آشنا صاحب. تاسو وګورئ اوسلو کې په افغانستان باندې غونډه وشوه او دغه وروسته بیا د امریکایي حکومت نړیوالو بانکونو ته اجازه ورکړه چې افغانستان سره خپل تعاملات انتقالات ترسره کړي. دا یو عمده دلیل دی. د سره سره نړیوالې مرستې هم په دې اواخرو کې نسبي توګه زیاتې شوې چې دای هم یو اغیزه لرودله. همدارنګه کوم بهر ته د افغانانو سفر په دې اواخرو کې ډېر کم شوی دی، سفرونه کم شوي دي. نو چې کله سفر کم وي ډالر ته تقاضا کمیږي، دا هم یو مهم دلیل دی. د ملي بودیجې حجم چې ډېر کم شوې ده د کچ کله ملي بودیجې بغټ کچا یا بغټ سقف کې جوړیږي نو بازار ته ډېر رواني راوځي نو دا هم یو عمده دلیل ده همدارنګه واردات تر ډېر ډېر کم شوې دي چې دا یو عمده دلیل ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې اواخرو کې داسې اوازې دي یا دغه سي خبرې اوریدل کیږي چې تعاملات جنس په جنس باندې وشي یعنی بهرني اثار پکې دخیل نه وي دې هم د بهرني اثارو لپاره تقاضا کم کړی ده او دا سه هم ویل کیږي چې د افغاني او کمخ په بازار کې احساس کیږي دا هم یو مدلل دی
صحیح نو شیر صاحب خو په تفصیل سره ټول جزئیات هم ورکړل د سه ویل شي چې د افغاني ارزښت لوړیدل په افغانستان کې دننه خپل په دغه عمده فروشیانو او پرچون فروشیانو په دې بازارونو راکړې ورکړې کې څه ډول تاثیر لرلې شي فکر کوي دا به دوام وکړي که دا به موقتی وسی
او تاسو سوال په دوه برخو دی اول خدای چې آیا د افغاني او دغه صوبات چې دی یا لوړیدل چې دا به دوام وکړي کوم کې دا تر مختلف دا مختلف عوامل پورې اړه لري دغه سیاسي عوامل هم په کې د اقتصادي موضوعات هم دي اول زما په نظر باندې یو هدف وري با د غلوړواله چې د دوام وکړي دوه موضوع دا چې دا بس اغیزه ولري په بازار باندې همیشه چې کله د اثارو نرخ پورته کیږي دا انفلاسیون کچرا کموي او عام وګړو ته د غوې اقتصادي توان زیاتوي نو څکل د اقتصادي توان ورشي تبي دا غوې تقاضا ډیریږي نو بازار کې خرڅلاو ډیریږي دا یو عمده اغیزه ده بل دا چې واردات زیاتېږي د سره او صادرات چې دی کمی نو دا غونډه
نړیواله ټولنه په پام کې لري چې د افغانستان سره په 100 میلیون ډالر بیړنې مرستو کې تاسو مخکې د اوسلو کانفرنس ته اشاره وکړه چې مرستندوی هیوادونه داسې کومک شروع کړي دا ډول نړیوال کومکونه اصلا د افغانستان په اقتصاد او په خاصه توګه د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره څه غیز لري
اول که افغانۍ تراشو افغانۍ ارزښت لوړیږي وسره ځکه چې کله نړیواله مرستې وشي تبې د افغانستان اقتصاد ته ډېر ډالر راځي او نور بهرني اسعار راځي دا خپل په بازار کې بهرني اسعار چې ډېر شي د افغانۍ په نسبت باندې د افغانۍ ارزښت تر لوړیږي په مجموعي کې په مجموع کې باس او دغه سي بهرني مرستې لړمحاله غیزې لرلې شي د بیلګې په توګه د فقر یا د بیوزلې کچرا کموي همدارنګه موقتی توګه کارمندنه کې هم مرسته کولې شي زما وړاندیز به د هله بموداوي چې د مرستې د بانکونو د لارې وشي هغه ځای کې دي چې اوس په راخه وي حکومت غواړي چې دغه هغه ځای واقعي دوامدار وي او په غټه کې چوي هغه د پاره په کار د چې پرمختیایي سکتور کې پرمختیایي برخه کې په غټه کې باندې مرستې وشي ترڅو بیوزلي راکمه شي
نو شیر صاحب راځم یو ډیر مهم او سکتور ته چې خصوصي سکتور نقش دی پکې اول دا چې د افغانستان دننه په دغه آزادو بازارونو کې د بهرنیو مجموعه ټولو اثارو تبادله یا راکړه ورکړه دا باید څنګه وشي اصول نه او بل دا چې هلته خصوصي سکتور حاکم دی ډیر داسې فکر کیږي چې خصوصي سکتور په دغه راکړو ورکړو کې اصلا د پالیسی جوړولو اساسي عنصر دی او دوی د خپل ګټې د پاره مارکیټ یا بازار څرخی تاسو څه ګورئ په داسې حالت کې
او تاسو کو ګورئ په دې اواخرو کې اخیری احصایه دا ښیي چې د افغانستان لس سلنه سکتور مالی سکتور چې دی پولیس سکتور چې دی دا بانکی سکتور دی باقی چې نوې سلنه دی هغه غیر رسمي کومو یعنی نیمه رسمي حالت کې دی چې صرافان او آزاد بازار کوم غړي دی هغه په کې عمده رول لري نو افغانستان خپل سیستم چې دی اوسنی نظام چې دی دا د اسعارو مدیریت شده نظام دی یعنی مینج فلوټینګ اکسچینج رژیم باندې کار کوي افغانستان بانک آزاد بازار پیډی چې ارزاو تقاضا د افغاني نرخ ټاکي ولی بیا په حالت کې یاد ارتیا په صورت کې الته بازار سره تعامل کوي او همدارنګه هغه صرافان چې مخکې موږ باندې بحث وکړو دا غوې سره نه هم کوي
واحد نوشیر صاحب کور مودان درځونې نه او دا چې موږ بلنه منلې ونه
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
درنوریدونکو، په تیرو څو ورځې کې په ښکاره ډول په پاکستان کې د بلوچستان د آزادۍ پوځ لخوا بریدونه ترسره شوي. یو شمیر پاکستانی چارواکو په دغو بریدونو کې د افغانستان او هند د ککړتیا تورونه لګولي. د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د چارو کارپوه مایکل ګوګلمن وایي چې د بلوچ د آزادۍ غوښتونکو پوځ د ایران په خاوره کې هم مرکزونه لري او پاکستان د خپلو کورنیو ستونزو د پټولو په خاطر په نورو تور لګوي.
په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې چې مسؤلیت یې تحریک طالبان او ځینې وختونه د بلوچستان د آزادۍ پوځ پر غاړه اخیستې زیاتې شوې. د دې لامل څه دی؟
مونګورو چې له یو څو میاشتو را په دې خوا په پاکستان کې د ترهګرۍ سره تړلې تاوتریخوالی زیات شوی دی. زما په فکر د دې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان د طالبانو تحریک اوس داسې یو نوی مشر چې د تحریک طالبان بیلابېلې قوي ډلګۍ سره رایو ځای کړي او د دغو ډلو اکثره افراد یو ځل بیا د تحریک لوړو پوړنو ته ورسېدل. دې کار تحریک طالبان قوي کړو، خو په ټوله کې یقینا افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدل په دې لاره کې یو مهم پرمختګ و. دې کار تحریک طالبان ته جرأت ورکړو، هغوی ته انرژي ورکړه او هغوی بیرته د پخوا په څیر او آن له هغه زیات بریدونو کولو ته وهڅول. تر څو چې د بلوچستان خبره ده، د بلوچستان وسلوال ګروپونه د تحریک طالبان په اندازه قوي نه دي، خو مونږ ګورو چې دوی هم بریدونه زیات کوي. زه فکر کوم چې بلوچ وسلوال او تحریک طالبان دواړه پر پاکستانی دولت د برید کولو غټ هدف لري. پر پاکستانی دولت د طالبانو د بریدونو په زیاتې دو سره داسې ښکاری چې بلوچ وسلوال هم له حالاتو څخه ګټه اخلي او خپل بریدونه زیات کړي دي.
اگر چې پاکستانی امنیتي ادارې ردوي، خو پاکستان کې وروستوي هغه بریدونه چې بلوچ وسلوالو یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی، دوی په هغو کې د زیات شمېر امنیتي ځواکونو د وژلو ادعا کړې. د دغو بریدونو له پیترت څخه داسې ښکاري چې بلوچ وسلوالو د خپلو غلچکي بریدونو تاکتیک تغییر کړی او اوس مخامخ پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. دا پرمختګ څومره جدي دی؟
What's very serious indeed the
خپا خط کې دا ډېر جدي دی. هغه بریچ تیر اونې بلوچ وسلوالو وکړو، هغه غیر معمولی وو. دا په غیر معمولی توګه پیچلی او په غیر معمولی توګه پرمختللی وو. مونږ ته د پیښې د ټولو قربانیانو شمیر نه دی معلوم، خو دا برید ښیي چې د دې برید لپاره پوره پلان موجود وو. د پاکستان امنیتي ځواکونو فکر کاوه دوی په بلوچستان کې د بلوچستان د آزادۍ د پوز د بغاوت ستونزه یقینا حل کړي، خو دا برید ښیي چې یاد ګروپ اوس هم پوره وړتیا لري او د دې لامل لا تر اوسه نه دی معلوم، خو پر روښانه توګه د بلوچستان د آزادۍ د پوز لخوا پر یو امنیتي هدف برید یقینا جدي خبره ده.
د پاکستان د پوز لخوا خبره شوې یو اعلامیه کې راغلی چې د برید کوونکو روزونکو په افغانستان او هند کې دي. اوس په افغانستان کې طالبان چې له هند سره یاړي کې هم نشته واکمن دي. د پاکستان د حکومت دا تور څومره سم دی؟
مونږ پوهیږو چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پر وړاندې له عملیاتو کولو انکار کړی دی. په دې اړه چې تحریک طالبان د بلوڅو وسلوالو پر وړاندې څه کړي لا معلوم نه دي. زه فکر کوم د دې لپاره چې سړی فکر وکړي چې ځنې دغه بلوچ وسلوال له پخوا په ایران کې میشتي، هم دلایل موجود دي. زه په پاکستان کې یو زیاتېدونکی پیچلی امنیتي ګواښ ګورم. پر نورو اړخونو د دغه ډول پیښو تور لګول په پاکستان کې کیږي او زه فکر کوم دا کار د پاکستان د پوځ مقصد ترلاسه کوي. دا نوې نه ده. متاسفانه په پاکستان د پاوز په شمول د پاکستان دولت د ترهګرو ډلو سره د چلند کولو له خپل مسولیت څخه د خپل ځان د خلاصولو په مخه دا کار کوي. د ورځې په اخر کې پاکستان کې ترهګری د پاکستان خپل موضوع ده، ځکه چې دغه ترهګر ګروپونه چې په پاکستان کې بریدونه کوي، ځنې دا ګروپونه ښایي د پاکستان له پولو د باندې نورو ځایونو کې میشت وي، خو دوی بل اخره پاکستانیان دي. سمه ده، زما مخه دا ده چې مونږ د پاکستانیانو په اړه چې تر ډیره په دغو ګروپونو کې ښکیل دي خبرې کوو. ښایي ملت پاله یا سیاسي لاملونو له امله د پاکستان دولت دې پایلې ته رسېدلی چې له دې خبرې چې په پاکستان کې په کور دننه په دوامداره توګه ترهګري موجوده ده څخه انکار وکړي او په یو بل چا تور ولګوي. دا ځکه چې غواړي وښيي چې پاکستان د دې کارونو مسؤل نه دی. بیا د پاکستان دا چلند دا پوښتنې راځي چې پر چا نو دوی تور ولګوي، په افغانستان تور ولګوي او که په هند. د دې پوښتنې سره څه وکړي؟ زه فکر نه کوم چې یقینا پاکستان دې پوښتنې ته ځواب ولري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د خپل متحدین او انډیوالانو سره په ګډه په دې هفته کې د جامع ډیپلوماټیک کوشش مشري وکړه. هغه تاوتریخوالی کم کړي چې روسیې د یوکران د سرحد سره د خپلو عسکرو د ځای په ځای کېدو سره پیدا کړی دی. امریکا د ستراتیجیک ثبات په یوه فوق العاده غونډه کې د روسیې سره دو اړخیزه ملاقات وکړ. د ناټو متحدینو د ناټو روسیا په شورا کې روسیا بوخته کړه او امریکا په او ایس سی ای کې د شورا په یوه دایمي غونډه کې ګډون وکړ. او ایس سی ای په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره سازمان دی. امریکا د خپلو ناټو متحدینو او انډیوالانو سره ټول هفته د ډیپلوماسۍ په لاره ټینګار وکړ او په روسیه باندې غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن چې په ډیالو کې د امریکا استازیتوب کوي وویل روسیې د یوکراین د سرحدونو سره څه باندې 3000 عسکر ځای په ځای کړي دي. بیا هم مسکو ادا کوي دا یوکران دی چې جنجال غواړي او په پاراوین کې توګه سلوک کوي او نه روسیا. دا څرګندول مهم دی چې روسیې په 2014 کال کې ارغال وکړ او د یوکران د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریاب کوف د دسمبر د میاشت په نیمایي کې د دوه تړونونو مساوده وړاندې کړه. موږ ډاډه وو د امنیتي پیشنهادونو په باره کې بیرته په شا کوو چې په ساده توګه د امریکا لپاره ګټورې نه دي. دی وویل موږ به هیچ چا ته اجازه ورنه کړو چې د ناټو د پرانستې دروازې پالیسی په خراب پورې کې چې همیشه د ناټو د ائتلاف مرکز دی. موږ به د خپلواکو دولتونو سره دو اړخیزه همکاري مخکې نه کړو چې غواړي د امریکا سره کار وکړي او موږ به یوکران په باره کې بیل یوکران نه د اروپا په باره کې بیل اروپا نه یا ناټو نه په باره کې بیل ناټو نه پریکړه ونه کړو. په داسې حال کې موږ وایو زموږ متحدین او انډیوالان بیل تاسې نه ستاسې په باره کې هیڅ نه دي. سره له دې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن وویل موږ څرګنده کړې ده چې امریکا به د ډیپلوماسۍ له لارې رښتینې پرمختګ ته هرکلی ووایي. موږ په دې هم ټینګار کړی دی چې موږ په دې عقیده یو واقعي پرمختګ یوازې په آرامه فضا کې کېدای شي نه په تاوتریخوالي کې. دې څرګنده کړه چې روسیه د خبرو په مسکینی او د تاوتریخوالي د کمولو په لور مشخص ګامونه اوچت کړي. موږ په دې عقیده یو پرمختګ کولای شو مګر که روسیه له ډیپلوماتیکې لارې نه پر شا شي ښایي دا به خطر ګندوی چې دوی هیڅکله د ډیپلوماسۍ د تعقیبولو په باره کې جدي نه دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ویل موږ څرګنده کړې ده چې روسیا په یوکراین نور الغل وکړي دوی بل هغه څه نه په اخوا چې 2014 کال کې مخامخ شو د پام وړ قیمت ادا کړي او توپیر به ولري. د څرګنده کړه په دغه قیمتونو کې به مالی بندیزونه شامل وي او رپورټونه وای په دغه بندیزونو کې مهم مالی موسسې د صادراتو داسې کنټرولول شامل دي چې هدف مهم صنایع په متحده خاوره باندې د ناټو د قواو د اندازې زیاتېدل او یوکران ته د امنیتي مرستې زیاتېدل شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ویل روسیا سخت انتخاب لري چې وکړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا هغه اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول